کې لومړنۍ پښتنه به له فساد سره د مبارزې د ملي ادارې له محترم رئیس محمد یاسین عثماني څخه وکړو. دا اداره لډېر مودې راهیسې موجوده ده، نړیوال لا هم په د افغانستان په حکومت اعتراض لري او انتقادونه کوي چې فساد نه ده ختم کړی. ولې ستاسو په نظر څه علت څه دی چې له فساد سره مبارزه هغه سي نتیجه نه ورکوي چې هم افغانان غواړي او هم نړیوال غواړي؟
مبارزه په فساد در افغانستان یک امر حتمی و ضروری است که باید صورت بگیره، و چنانچه که اگر صادقانه خدمت شما عرض کنیم، در این راستا یک سلسله کارهایی هم آغاز شده و هنوز هم در جریان است. البته با او پیمانی که بتانیم به تمام مانا مبارزه ما کاملا اطمینان بخش باشه تا بال موفق نشدیم. البته او هم عوامل بسیار زیادی داره. برای شما بهتر معلوم است که عوامل فساد در افغانستان تنها عوامل داخلی نیست، بلکه عوامل خارجی هم هست، و فساد انواع مختلف داره که در سطح افغانستان در ادارات مختلف و در مؤسسات و در سکتورهای مختلف به ملاحظه میرسه. به این مناسبت قسمی که من خدمت شما گفتم، گامهای ابتدایی که قبلا برداشته شده بود عبارت از با وجود آمدن یک اداره به نام اداری مبارزه با فساد ارتشا بود که از 4 سال به این طرف اونا فعالیت میکردن، منتها فعالیت های از اونا فاقد یک پلان استراتژی بود. به این مناسبت اونا با مشکلات مواجه شدن، بالاخره به این نقیصه دولت پی بردن و هدایت داده شد تا تحت ریاست جلال نواب قاضی القضات یک استراتژی فراگیری که تمام جوانب فساد در انعکاس کرده باشه و در و یک مبارزه مثبت بر علیه فساد صورت گرفته باشه، همچه یک استراتژی به وجود بیاید. استراتژی ساخته شد. البته خدمت شما عرض کنم که در ساختار استراتژی یک تعداد از اشخاص و اشخاص اهل خبره علاوه بر مسئولین امور ادارات از دانشگاهی و از اکادمیسیان ها و از داخل و خارج نظریات خواسته شد.
میریم از آقای رنجبر میپرسیم. کبیر رنجبر، عضو ولسی جرگه افغانستان هستین، شما با کارهای حکومت سر کار بیشتر دارین و در امور دولت همچنان. آقای رنجبر، میخواستم از شما پرسیم که فساد از کجا شروع میشه اساسا و در کدام بخش ها وجود داره؟
از کجا شروع میشه؟ از بالا شروع میشه فساد. اصلا هیچ وقت فساد در پایین با وجود آمده نمیتانه تا زمانی که اداره از بالا پاک باشه. زمانی که یک رئیس پاک است نمیتانه مادونایش ناپاک باشن، حتما اونو مادون ناپاک میکشه، یک سیلی هم میزنیش توبیخش میکنه. و زمانی که در رأس یک وزارت یک وزیر پاک باشه، هیچ وقت موینایش ناپاک بوده نمیتانه. به این مناسبت است که فساد از بالا شروع میشه و متاسفانه به این موضوع هیچ وقت در 8 سال توجه جدی نشده. همیشه اگر توبیخ هم شده، افراد بسیار عادی بیچاره‌ای که در یک مسئله بسیار کوچک سر و کار داشتن، اونا مورد مجازات قرار گرفتن که همو هم بسیار به ندرت واقع شده متاسفانه. و ای که در کدام عرصه‌ها هست، در تمام عرصه‌ها متاسفانه هیچ عرصه‌ای وجود نداره در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی افغانستان که او را فساد نگرفته باشه. امروز که دنیا همی فریاد هم میکشه، این فریاد فریاد مردم افغانستان است و ما ایره لبیک میگم.
بله، تشکر میکنیم از شما آقای رنجبر. شما گفتین که فساد از بالا شروع میشه. در کنار ما محمد قاسم حلیمی، رئیس تفتیش و اداری ستر محکمه افغانستان تشریف دارن، حضور دارن. اینا هم در بخش مبارزه با فساد کار میکنن، بخش مبارزه با فساد اداری. آقای حلیمی، اگر شما بگوین که چرا در قدر وقت حکومت افغانستان و ادارات زیربط موفق نبوده که در قسمت مبارزه با فساد، خصوصا قسمی که آقای رنجبر اشاره داشتن که از بالا شروع میشه، از در بالا عمل کنه؟
زیاد خبر کنم چه دی فساد اغا ارکان چوک دی یا چو دی. لکه څنګه چې په حدیث نبی علیه الصلاه والسلام کې راځي چې لعنت الله علی الراشی والمرتشی ومن يمشي بينهما. زه فکر کوم رشوت دی هغه چا د پرایب نه د تناسې هغه اخلي. پر رشوت کې درې کسان هم د راګر دي چې پیغه کې څوک چې رشوت ورکوي، هغه څوک چې رشوت اخلي، او هغه څوک چې هغه دلال او یا هم د دوی په منځ کې ګرځي. زه فکر کوم کچیرته په اول قدم کې تر هر څه نه مخکې ملت له حکومت سره په دې کې همکار شي چې دیغوی د رشوت مخنیوي وکړي، دا به ښه نتیجه ورکړي. هغه دا چې زمونږ په خپله اداره کې دا تجربه لرو، هغه څوک چې هغوی نه چا رشوت غوښتی ده زمونږ په اداره کې او بیا له مونږ سره تماس نیولی ده او مونږ د هغوی لپاره پلان جوړ کړی ده. مونږ په اوسني حالت کې نن زه تاسو سره ناسیم، درې نوي کسان مونږ په رشوت باندې الریډي نیولي دي، هغوی محاکمه کړي دي، هغوی په زندانونو کې پراته دي، قاضیان، قاضي صاحبان او یا هم اداري کسان چې په هغه کې له مونږ سره د ملت همکاري موجوده وه. او په هر اداره کې، په هر وزارت کې داسې یوه اداره شته چې هغه د مبارزې په ضد باندې، د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي. اما په اولین قدم کې هغه د ملت همکاري ته هغه
چاته ملت څنګه تاسو منظور له ملت نه ملت څه کولی شي؟ مثلا که زه یو کار لرم او ستاسو دفتر ته درځم، زه پوهیږم چې ستاسو په دفتر کې زما کار بې رشوته نه خلاصیږي، زه څرنګه همکاري کولی شم؟ که زه یو بلې ادارې ته مراجعه کوم چې هغه هم ممکن په دې برخه کې قانوني مسؤلیت ولري، هغه هم ممکن رشوت وغواړي.
دغه حالات زه تاسو اشاره کوم چې کوم چې موږ په خپل سترګو لیدلي، عملي موږ اجرا کړی دي، او د دې لپاره موږ تقریبا دوه کاله کېږي چې یو خاص اداره په ستره محکمه کې جوړه کړې، مراقبت کنټرول په نوم باندې یادېږي. کله چې له چا نه رشوت غوښتل کېږي او هغوی د موږ له ادارو سره تماس نیسي، چې موږ په هر ولایت کې هلته صندوق ته شکایت لرو، نماینده د دې ادارې لرو، او یا هم خپل مقام ته راځي، د عریضینو په وخت کې مثلا جلالت محمد قاضي قضات صاحب ته دا یادونه کوي، هغوی ادارې ته مسؤلیت سپاري چې عاجل دغه موضوع کنټرول کوي او تاسو بده کې اجرات وکړي. ملت کله وډار شي په هر څه کې همت پکار ده، کله هغه څوک چې رشوت نه غوښتل کېږي هغه هم وډار شي چې یاد ما کار کې دي شونه شي خرابې وشي، نو په هغه وخت کې دوی همکاري نه کوي. که دوی همکاري وکړي د ما یقین ده چې تر ډیر اند پورې موږ کولای شو چې رشوت مخه ونیسو. یو نقطه بل ده چې جناب رجبر صاحب وایي چې په راستې ادارې کې که چیرته پاک سړی نو هغه کولای شي چې نور اداره هم پاکه وساتي، او دا زه تاییدوم. ولی دا هم نه تاییدوم چې که چیرته پاک سړی نه وي نو لاندې کسان دې ټول ملوث شي. په لاندې کسانو کې ډیر باوجدان خلک شته چې کله پاس په اداره کې ناپاکه سړی هغوی مبارزه ورسره وکړي، پخپله دا یو جهاد ده چې هغه لاندې کسان د مشر په مقابل کې ودرېږي او هغه افشا کړي، او هغه د هغه په باره کې هغه ادارې ته چې هغه عمومي مسؤلیت لري لکه اداره عالی نظارت چې جناب عثماني صاحب په لاس کې ده، هغوی ته دا راپور ورکړي، او هغه اداره لکه اداره عالی نظارت هغوی مسؤلیت لري چې د دغو خلکو نومونه افشا نه شي او دا ښکاره نه شي. ولې د مشران دي هغوی په مقابل کې دوی جدي اقدامات وکړي. یوه اداره چې هغه همیشه ډیره په دې کې ښه رول لوبولی شي هغه د لوی څارنوالي اداره ده. که چیرته لوی څارنوالي د دغو کسانو په مقابل کې، که هغه وزیر ده یا معین ده یا رئیس ده یا مدیر ده، د هغوی په مقابل کې دوسیه جوړه نه شي کړی، هغه گرفتاری ونه شي کړی، هغوی سره تحقیق ونه شي کړی، هغوی دوسیه تعقیب ونه شي کړی، البته نور ادارې چې لږ وروسته لکه قضا په هغوی باندې څنګه حکم کولی شي.
یو مثلا بل تاسو ویل چې فکر کوم څو نیوي کسان یاد کړل چې نیولیم دي، ما داسې ما اوریدلي ول چې 200 کسان نیول شوي دي چې ډېر قاضیان دي په رشوت نیول شوي دي، لیکن خلک نه ترې خبري شي. کله چې خلک خبر نشي چې یو څوک تاسو نیولی دی، هغه نه بدنامي شي. کله چې یو چا نوم اعلان شي، هغه په تلویزیون کې ښکاره شي، چې بدنامه شي، چې بیا نور خلک ترې عبرت واخلي. تر هغه ځینې خلک وایي چې تر هغه رشوت مخه نه نیول کېږي.
زه اساسا د اداري فساد په ارتباط باید ارزو کوم چې په افغانستان کې فساد د ادارې په دننه او د ادارې نه بهر وجود لري. په دې معنی چې برسیره پر دې چې د افغانستان اداره په تیرو اتو کلو کې متاسفانه یو مسلکي اداره نه سوه، بلکې یو سیاسي اداره وه. افراد، اشخاص دا ډېر سیاسي پکې وګمارل سول، د مختلفو تړاوونو، مختلفو زدوبندونو له وجې وتړل سول، او دوی بیا بالاخره د ادارې نه د باندې یوه بله کړۍ جوړه کړه چې له کړۍ سره مرتبط و، منظور مې له مقاماتو نه ده. دا لړۍ خپله په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې یو لوی خنډ ګڼل کېدای سي. د بلې خوانه وګورئ، فساد په ادارې نه بهر کې هم وجود لري. هغه په دې معنی چې دغه اوس په افغانستان کې لوی قرارداد کوونکي دوی په ادارې کې نه دي، دوی د ادارې نه بهر دي، خو د دولت له لوړ پوړو سیاسي مقامات سره تړاو لري. یعنی بېګم د فلاني جنرال ما برور ده، یا د فلاني شخص د تره زوی ده، یا د ماما زوی ده، یا داسې روابط لري. هغوی بیا له خارجي کړیو سره رابطې لري. په دې معنی چې د
تاسو وګورئ په تیرو اتو کلو کې په افغانستان کې ډېر لوی قراردادونه په خپل بهرنیانو کړی دي، یا پوځیانو کړی دي، یا د ملل متحد ارګانونو کړی، یا دولتونو کړی دي. دلته کله چې تمرکز کېږي په فساد باندې، یوازې په هغه مامور په هغه کارمند باندې کېږي چې هغه په ادارې کې دننه ده. تر اوسه پورې موږ د دې شاهد نه یو چې یو تاجر نیول سوی وي، دا تاجر یا دا قراردادي له فلاني ارګان سره د قرارداد له وجې نیول سوی وي، یا له یو بهرني کمپنۍ سره. خپله بهرنیان له د باندې نه په دې فساد کې داخل دي، د ادارې نه بهر چې د دغه کسانو استازي په اداراتو کې لار لري. ما اما هیڅ وخت واقعي نه شو چې یو دولتي مقام محکمې ته راکش شي او علني محکمه شي. تاسو وګورئ د افغانستان قوانین حلیمي صاحب هلته راسره مخامخ ده. د افغانستان په شکلي قوانینو او متني قوانینو په دواړو کې د علني محکمې اجازه وجود لري. په دې معنا چې د افغانستان اساسي قانون په افغانستان کې د محاکمو د تشکیلات او صلاحیت قانون په واضح ډول وایي چې محاکم باید علني، مګر په بعضو حالاتو کې چې هغه استثنایي حالات دي، حداقل حکم خو په هر صورت علنی ده. موږ یې حکم وانه ورده دا یو مسله. لبل خوانه تاسو وګورئ، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې ول تلویزیون لار نه خودل کیږي. د موږ د جزا د قانون لمخې موږ درې ډول مجازات لرو: اصلي جزا، تبعی جزا او تکمیلی جزا. تکمیلی جزا یو ډول داده چې مجرم د نور د عبرت لپاره باید مجازات یا د محکمې حکم علنی سي. متاسفانه د سونه سوال.
بله، چرا این سوال ده است که چرا مردم بر مبارزه که علیه فساد وجود داره اعتماد ندارن؟ خب آقای علیمی، شما میخواستین که در رابطه با محاکمه علنی کسایی که به فساد متهم میشن صحبت کنین.
بله، قضا باش که سمر کسان منگنی ولی دی دا علنی محاکمه سوی دی. هغوی د عالی شورا په وړاندې محاکمه کېږي. د جناب قاضي قضات صاحب په شمول نه نفر آزاد شورا علي ټول ناست دي. تلویزیون ملي تلویزیون هلته راځي، داسې نور تلویزیونونه ولې نه راځي؟ دا د هغوی خپل مسؤلیت دی. ولې ملي تلویزیون مسؤلیت لري چې هلته راشي؟ هغه تلویزیون موجود دی. د پریکړې په اخیره کې یا د مهمو خبرونو کې د قاضي نوم، د هغه د رشوت مبلغ، د هغه دوسیه، د هغه حکم، دا ټول نشریږي. او دغه څومره حکمونه چې په قاضي باندې
دا کسان چې تاسو اشاره کوي چې نیولیم دي،
چې موږ نیولی دي،
د مقام تر څه ده پورې وي. یو وخت موږ ته د لوی پخواني لوی څارنوال ښاغلي ثابت ویلي ول چې په لویو مایانو مزور نه رسیږي، په دې وړو مزور رسیږي.
موږ په دې کې له رئیس نه نیولې، ځکه موږ رئیس لوړ څوک نه پوس نه لرو. موږ له رئیس نه نیولې به تر مامور پورې دا ټول پکې شامل دي.
آیا داسې هم شوي دي چې کوم څوک تاسې محکمه کړی، محکوم کړی وي، هغه بیا بل ورځ خلاص شوی وي او بیا هم مقرر شوی، لکه څنګه چې یو اوریدونکي مخکې اشاره وکړه؟ البته داسې شوي دي.
ابدا، زه په نوم سره ویلی سم چې یو قاضي منګه دی، قاضي غلام ربانی په نوم باندې موږ یو څوک، چون هغه اوس محکوم شوی دی، نو زه کولی شم دغه نوم واخلم. که محکوم نه وای نو ما قانونا اجازه نه درلودله. د قاضي غلام ربانی په نوم باندې موږ یو څوک چې په رشوت باندې نیولی وو، په غالبا $3,000 باندې وو، هغه مونیو، هغه محاکمه سه. پس له محاکمې نه چې هغه تقریبا یو نیم کال په زندان کې تیر کړ، په 3 کاله حبس باندې محکوم شوی وو. پس له هغه نه هغه فرامین چې د جلالت مآب رئیس جمهور خوانه صادریږي په مناسباتو کې، لکه استقلال ورځ یا رمضان یا په عید کې، په هغو کې دی خلاص. بیا په یوه بله اداره کې هغه مقرر شي. خو چې څنګه موږ ته دا اطلاع ورسېدله، شخص جلالت مآب قاضي قضات صاحب د هغې ادارې له مشر سره خبره وکړه چې دغه نفر موږ په اداري فساد باندې محکوم شوی دی او هغه له هغې ادارې نه منفک ده. او که چیرته مقرر کیږي، اصول دادی، قوانین دادی، چې چیرته هغه یو څوک مقرر کیږي، هغه خپل سی وی سیمون ګورته یا خپل دغه معلومات ورکړي چې مبدی ادارو کې کار کړی. هغه اداره چې دی مقرر کوي، هغه مسؤلیت لري چې دی سړي له سابقه ادارې نه پوښتنه وکړي چې دا سړی څنګه وو.
به آقای عثمانی میریم که چند سوال به منا راجع بود. آقای عثمانی، آقای استانکزی گفتن که در ماهیت مبارزه با فساد عدالت وجود نداره. کسایی که پایین رتبه هستن اونا گرفته میشن، از وظایفشان برکنار میشن. و در تماس های تلفنی شنوندای ما چنین برمیاد، تماس های اونا که گویا اعتماد بین مردم موجود نیست از مبارزه که حکومت در برابر فساد داره.
واقعا قسمی که ملاحظه میشه در طول سالیان متمادی، همیشه مقامات بزرگ از گزند احکام قانون و جزایی اینا مسئولیت داشتن. هر کاری که می کردن، هر امری که می دادن، اوقدر مورد بازخواست قرار نمی گرفتن. این یک واقعیت است، ما این را تایید می کنم. و تا زمانی که اونا در اداره، در مسئولیت اداره مانند یک کاتب و سرکاتب شریک نشوند، شراکت مساوی نداشته باشند، اداره سالم گفته نمیشه. خوشبختانه در استراتژی که ما از قبلا نام بردم این مطلب به صراحت گفته شده که مسئول درجه اول یک وزارت وزیر است. ادارات کاملا به شکل عنعنوی از گذشته ها بانده که خود اداره و تشکیل اداره و ساختار اداره فساد انگیز شده. به جای یک شعبه که باید کار کنه 10 شعبه ساخته شده و مردم ها به شکل سلیقوی آمده در اونجا مقرر شدن. این باید اداره اصلاح شوه.
عثمان سبکت است دیدم مشخص و استش کابل شهروالی دی مرسیال او دی هرات شهروال چی نمونه مخکمه واخستل دودی پا برا که دی از مشاوریدون که تتست سو است.
برای شما معلوم است که حکم نهایی محکمه در قسمتشان فیصله شد. آلی وظیفه ارگانهای امنیتی است که این حکم را قسمی که فیصله شده با وقت زمانش تطبیق بکنه.
تاسی تریغوش دیدی امنیتی ادارو؟ تاسو تریغوش دیدی؟
نه تنها ما که خود استر محکمه این موضوع را تعقیب کرده که گفتن در قسمت تطبیق قضی اونا باید فعالیت کنن، ای که اونا با کجا فرار کردن، با کجا بله. پنهان شدن.
من میخواستم از آقای استانگزای در رابطه به می پروسه که برای مبارزه با فساد در افغانستان فعلا وجود داره بپرسم که آقای علیمی اشاره کردن گفتن که باید هماهنگی میان ادارات دولتی وجود داشته باشه از جمله سارنوالی و استر محکمه و سایر ادارات دیگر و شما در جریان هستین آقای اسماعیل در کنارتان است اداره نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری هم به منظور مبارزه با فساد ایجاد شده. با در نظر داشت هشدارهایی را که رهبرای جهان به حکومت جدید افغانستان میتن به خاطر مبارزه با فساد و قاطعیت و جدیت را که اونا تقاضا دارن، چه فکر میکنین که امی میکانیزمی که فعلا برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود داره امی میکانیزم میتونه که پاسخ جامعه جهانی را بده؟
برای من پیش از اینکه سر سوال شما مشخص بحث بکنم، به عنوان شاگرد حقوق یک سوال بسیار جالب است و یک جواب بسیار جالب است. فرار مجرم از تنفیذ حکم محکمه که و آدرس داره، مامور دولت بوده، شاروال بوده، معاون شاروال بوده و محکمه حکم میکنه، حکمش تنفیذ نمیشه و سر محکمه تقاضا میکنه. ما اگه باشم تقاضا نمیکنم، ما کسی که حکم تنفیذ نکده او را محکمه میکنم. این قانون اجازه میده. جالب است که مجرم محکمه میشه. اول مجرم چرا باید از زندان برآمده باشه که در حالت اتهام در سه مرحله هم من اطمان محکمه ابتدایی هم به حکم بزرارش کده، محکمه استیناف هم کده و سر محکمه هم تایید کده. چطور امکان داره که این شخص از زندان بر آمده؟ ببینید، من پیشتر در صحبت های اولم گفتم که این اداره اداری سیاسی است. این دو بزرگوار را که من شناسم به حلقات سیاسی دولت افغانستان ارتباط داره اصلا. بنام مطمئن باشین که حکم سرشان تنفیز نمیشه. سر میکانیزم، به نظر ما به عنوان یک شاگرد ابتدایی حقوق و سیاست، یک استراتژی، یک پالیسی، یک قانون، یک سند تقنی، هر چقدر جامعه باشه وسایل تطبیقش که وجود نداشته باشه او ناکام هست. بنان به نظر ما بر استراتژی میکانیزم های مربوطش باید پیش بینی میشد تا تطبیق میشد. ضرورت این نبود که نماینده ستر محکمه شکایت بکنه که بین ارگان ها هماهنگی وجود نداره. آره، ملت هم از دولت شکایت میکنه، ارگان های دولتی هم که از دیگه شکایت میکنه. مثلا در همین ازمام شدیم که گفتم اشه فلان اداره تطبیق نمیکنه، این ای جواب برای ملت نیست. ملت وقت مالیه میتا، ملت وقت عسکری میکنه، ملت وقت رای میتا توقع داره. وقتی به اصطلاح مردم عوام ما بادر برش انتخاب میکنه، از بادرش توقع داره تا خواسته هایش تطبیق بکنه. به هر صورت ما فکر میکنم که من که دیگه علیمی صاحب کاملا موافق هستم که تا هم آهنگی ایجاد نشه بین ادارات افغانستان و یک میکانیزم سالم به میان نبیه، من فکر نمیکنم که قانون تطبیق شوه و استراتژی که جناب عثمانی صاحب و همکارای جور کرده که دقیقا یک استراتژی بسیار بلند هست و چک نیست، زیاد باید توقع نداشته باشیم که باز این استراتژی بتانه اهداف اداره رو و همچنان خواسته مردم افغانستان تحقق بشه.
بله زیات مننه. مختری چالیبی سپتاس تراشو امغه مخکنه خبرو تلی عثماني سپ سرګندونو ته یو پښتنه مل شغل رنجبر صاحب څخه واغه دا و چې نړی پروند بریتانیا صدر اعظم ویل چې خپل مرستې بل افغانستان سره مشروط کړي چې افغانستان تر څه حد پورې له فساد سره مبارزه کوي. د امریکا ولسمشر هم دا خبره کړې ده، کایډي هم دا خبرداري ورکړې ده چې که افغانستان په اصلاحات را نولي په دولت کې او له فساد سره جدي مبارزه ونکړي او فساد ورک نکړي، نړیوال نور نشي کولای چې افغانستان ته مرستې ورکړي او پوځي او ملکي مرستې ورکړي. تاسو د دې نړیوالو دا خبرداري څومره جدي ګڼئ؟
اصلا په دې اند مې چې اوس ډیر امکانات دې مې استراغلي چې موږ یوې ښې پایلې ته ورسیږو. له دې لپاره چې ستاسو دغه رادیو چې ډیره اوریدونکي لري او ډیره ښه رادیو ده، شاهد دې دی چې په دغه پنځو شپږ کالو کې همدغه رنجبر هم همدا چیغې وهلې چې دغه اداره فاسده ده او یو د مهمترین لاملونو د جنګ خپله دغه اداره ده چې قانون نه تطبیقی او قانون چې تطبیق نسی، عدالت نه تامینیږي، عدالت چې تامین نسو خلک خوابدی کیږي او خلک زمینه د دې پیدا کیږي چې مخالفین د دولت په خلکو کې زالې وکي. اوس ټول دنیا اوس خبر کوي، دا ډیر د نیکمرغۍ ځای دی چې د دنیا نړیواله ټولنه، ملل متحد، ډیر ستر هیوادونه چې افغانستان سره مرستې کوي د بوش د ادارې په وخت کې لامدغه خلکو سره لامدغه قوتونو سره کلک همکاري کوله او دوی تپل سوي وو د افغانستان په دې غریب بیچاره ولس باندې او دغه حالت راوسته چې اوس ډیره لویه لوی ګړنګ مې سره غلی د ولس او د حکومت ترمنځ. مګر اوس دغه نوې ستراتیژي د جهان منګه دغه ته هیله مند کوي چې جهان اوس د ولس په سنگر کې دی.
بله
احمد سره چې کی با فساد باید مبارزه کنه، ما به یقیده استم کې اصلا ما از اول یک اشتباه کلان کردیم، ادارات مختلف متنوع را به وجود آوردیم برای مبارزه با فساد. ما فقط و فقط یک کار اگه کنیم، امی اداراتی که امروز وجود داره به نام پلیس، سارنوالی و محاکم، اینا را خود از اینا را تصفیه کنیم، پاک بسازیم از عناصر فاسد و بعد از او مطابق با قانون اختیار بر از اینا بتیم و صلاحیت بتیم و از طرف رئیس جمهور به خصوص پشتیبانی قوی از اینا صورت بگیره که اینا با مجرمین و با اشخاص فاسد و با رشوت خورا و با کسایی که ظلم میکنن مطابق با قانون برخورد کنه و قانون سر زیرا تطبیق کنه. ایتو نشه که ما عملا دیدیم در وزارت یگانه مثالش بر شما میتونم، مردم افغانستان باید خبر شوند، یگانه اولیای امور بلند رتبه‌ای که از طرف پلیس گرفته شدن، از طرف محکمه محکوم به حبس شدن، ای از وزارت حج و اوقاف و وزارت ترانسپورت بود که شما خبر دارین که در سطح وزرا و عموینها بود و اما شما خبر شدین که بعد از یک مدت بیچار کوتا رئیس به جمهور فرمان داد و اونا را عفو کرد. یک قسم مبارزه با فساد اگر بعد از این ادامه پیدا کنه ما هیچ وقت به منزل مقصود نمی رسیم. فقط قانون باید تطبیق شه و ما امرای آقای عثمانی موافق هستم که اداری از اینا هم اگر یک صلاحیت خوی پیدا نکنن، اول باید اداره خو اصلا ما قبل نرس کردم که دوبلیکیشن است، ضرورتی از می قسم ادارات وجود نداره. یک کار سرانوالی و محاکم است و اگر با وجود می یک عربیتا یک شکل قاضی در سطح بالا بسیار خوب است، اینا را باید یک صلاحیت قوی و بزرگ بتن که اینا بتانن به سرانوالی هم بازی دستاتیر بتن و به پلیس هم که بتانه نتایج مؤثر بگیره.
زباول دی استنگی صاحب خبرت ورسم چه دی حقوق استاز نه تنها دی حقوق استاد د منګه ټولو استاد د ما شخصي استاد هم د په دغه ارتباط باندې چې عثماني صاحب ویل چې ستري محکمې تقاضا کړي نه تنه دوی جستجو کړي چې د خلګونی ول شي متهمین ستري محکمې تقاضا کړي. زه فکر کوم چې په دې کې به څه سوء فهم پیدا شوی. منګه یعنی ستره محکمه چې کله د شور تراجی د متهم په ارتباط باندې یو غیر بنه حکم کوي د تقاضا صلاحیت منګه نه لرو او نه دیغه د گرفتاری صلاحیت لرو. بنا ان زدي خاغلی رنجبر صاحب له دغه نقطې سره چې اداره ای عالی نظارت دا یو ډیره قوي اداره ده، یو ډیره اساسي اداره ده، اما مشکلات لري. مشکلات تعدادي داس د نوې اداره د ځوان اداره ده په هر حال ولی صلاحیتونه باید ورکړي.
شاغل عثماني صاحب زما یو پښتنه امدا و چې اې د دوی اداره دا صلاحیت د تعقیب او تحقیق او د بیا د اجراءات او صلاحیت هم لري کنه لري. نو یو بل پښتنه شغل عثماني په خپل خبرو کې په پیل کې اشاره وکړه د عواملو په ارتباط، ویل چې خارجي عوامل هم دي. په خارجي عوامل کې شاید دوی ورته اشاره وکړي چې هغه کوم کوم دي. یو د خارجي برخې په باب زه یو شی چې ما ډېر زیات اوریدلی هغه دا دي چې وایي ډېر اغلا ډېر اختلاس په لوی قراردادونو کې کېږي، مثلا د یو سړک په جوړولو کې یا دغسې لوی پروژو کې وایي ډېر اغلاوي کېږي. آیا داسې کومه اداره هم شته چې د دوی دغه قراردادونه تعقیب کړي؟ مثلا یو سړک ته $1,00,000 باندې کېدای شي جوړ شي، دوی په $1,500,000 قرارداد ورکړي. داسې یو څوک شته، داسې یو اداره شته چې دا تعقیب کړي، د دوی حساب کتاب وپوښتي؟
بسیار زیاد تشکر، سوال بسیار خوبی کردین صاحب. من خدمت شما عرض برسونم که از این کار نمی کنیم که در داخل دستگاه و اداره دولت فساد وجود نداره. فساد به سطح پایین و سطح بالا در هر جای هست، اما خارج از اداره دولت هم قسمی که حال شما تماس گرفتین که مؤسسات بین‌المللی در افغانستان هستن، اینا هم مرتکب فسادهای زیادی شدن و میشن. برای شما معلوم است در 2-3 سال اول اداره جدید افغانستان، زمانی که اداره موقت تشکیل میشد، اصلا افغانستان فاقد سیستم های مالی و حسابدهی و اداری و این مطالب بود که در اون وقت به میلیون ها دلار در افغانستان سرازیر شد. آیا چه فکر میکنین این پول ها توسط ارگان های دولتی به مصرف رسیده باشد؟ نه، فلهازا در اونجا مؤسسات خارجی خودشان صلاحیت داشتن که پول ها را به دل خودشان قسمی که لازم میدیدن مصرف کنن، و با تأسف مصرفی از اونا قسمی بود که اصلا از اونا دولت حساب گرفتن نمیتونست و تا امروز هم اونا با دولت افغانستان حساب نمیتن. به این مناسبت است که اونا اگر یک پروژه مثلا دولت افغانستان فرض میکنیم وزارت صحت عامه ما یک کلینیک با $50,000 ساخته بتونه، اونا بیشتر از $200,000 مصرف خواد کردن سری همچه یک کلینیکی که کیفیت از او پایین تر خواد بود. از این ما قیاس کرده میتونیم که میزانی فساد در چوکات خارج از ادارات دولتی به چی ترتیب است. از اونا تا بال هیچ کس حساب نگرفته. در امی آخر اداره ما که تشکیل شد، یک مثال بسیار برجسته خدمت شما میگم که برای ما یک مقدار مواد و لوازم برای اونا تهیه کردن از قبیل میز و چوکی و کامپیوتر و همساله هم، وقتی که ما از پیششان قیمت خواستیم، حساب خواستیم، حاضر نمیشدن و بسیار مشکل تا وقتی که ما تصمیم گرفتیم که کمکاشان دوباره مسترد میکنیم برای ما قیمت دادن. زمانی که ما قیمت ها رو دیدیم پی بردیم که موضوع در کجاست. حالا لحاظا قسمی که استراتژی حکم کرده به صراحت که هر نوع کمکی که برای ادارات داده میشه باید قیمتی از اون معادلش به بودجه دولت به صفت عواید داخل شود. من یقین هستم تابالی و ادارات ما موفق نشده که از همچی کمک ها اینا حساب بگیرن. یکی از خالیگاه های بزرگ است که همین فسادم بالای فساد ادارات دولتی افزود شما... چیله و سر از دال قضاوت میکنن.
بله، و شما همچنان صلاحیت تحقیق و بررسی در همچون موارد ندارین در حال حاضر؟
و با تاسف که نه، در قسمت خب. از اونا نه، از خب ما تمام کارا در چوکات دولت
است. ادارات حکومتی و دولتی اگر بیایم صلاحیت شما تا کدام حد است؟
یک مطلب را در مورد رابطه خدمت شما بگویم که خوشبختانه در مورد کمک های خارجی اخیراً رئیس جمهوری آمریکا یک تیم 40 نفری را وظیفه داده که تحت ریاست جنرال فیلد در افغانستان بین کارهای سابقه موجوده و آینده مؤسسات امریکایی را در افغانستان تفتیش کنند، و اینا تانستن در ظرف 6 ماه که آمدن بعضی از اشخاص آلوده با فساد را خودشان دستگیری بکنن و به زندان پرتن، و در حدود 26 قضیه فعلا زیر تفتیش و مراقبت از اونا هسته. این یک کار بسیار خوبی صورت گرفته، حداقل یک حراسی بر از اونا پیدا شده.
سلام علیکم. سلام.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.
لی لبده مرغه دا فساد پلوی لسبانی تحمل سوای ده لیوی خوانه. مثلا زریر وړاندې زم نړیوال ته زم لیوی خوای سي تاسو کرسته ویلی په دا ورکه فساد او جنرالتران به لمن زوړي او لبل خوانه بیا ورته وای ست د سی یو دولت جوړ کړی سي اداره جوړه ک پلانای سره ګړی پلانای سری روخانه دي فساد منبع دي. مثلا په بلخ کې څال د یو خاروالې وادي قسم په دفتر کې وي په قرارداد کې وي د 8 نفر دي پکې او هغه 8 تحمیلوي په کرزی باندې په زور، نو بیا به څنګه فساد لمنځه ځي؟ ولی خو بشرمر صاحب رنجبر صاحب ویل چې جهانی ټولنې لولس طرف سنگر کیو ځای قرار نیولای نو لوی خو داسې وایي لبل خو نه جنتکاران په زور په تحمیلی په کرځ باندې زه فکر کوم چې د کرځ دی آبادی مرګ یا د ژوند وخت راغلی ده که دی غواړي چې دایمي آبادی عمر ولري تاریخ کې ځلاندوي د ما له نظره البته ستانی صاحب نه مشوره غواړم په دې ارتباط باندې چې که چېرته داسې یو شپږ میاشتنۍ یا یو کلنه اضطراري خاصه ځانګړې مرحله د ځان ته وټاکي او په دې مرحله کې بس هغه علني محکمې شروع کړي لاسغوتونه دې پکې نه وي خدای خروس پرلی دی پکې پخ نه کوي چې لږ تامین شي دا خلک او وشرمېږي او جزا وویني او له بلې خوا نه اوس په لوړو دولتي مقامونو کې وینو چې خپل په فساد کې هغه اغیران ملوث کسان دي مثلا په قضایه ارګانونو کې په اجرایي ارګانونو کې هغه مکنه خو بېخ نه قایم واخو په منځ کې برګ اتنه اچولی د واسطې کې په خپله مکنه ارګان نو دلته یو خاص اضطراري حالت ته زه فکر کوم ضرورت قرارات
بله د بسمل صاحب یوه برخه له رنجبر صاحب سره ارتباط لري ځکه رنجبر صاحب د لومړۍ برخې ته چې تاسو اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه حق لري ځکه چې هغوی مرستې کوي په دې برخه کې او دوی بیا وایي چې ځینې کسان په قرضي باندې تحمیلوي په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ او په دې بلې برخه کې به ستانکزی صاحب نظر څرګند کړي چې آیا داسې یوه مرحله لازمه ده چې دوی ورته اشاره وکړه
اصلا په ډېره خواشینۍ زموږ دغه اداره د بن کنفرانس د معاملو پر بنا منځته راغلله او هغه قوتونه د نړیوالې ټولنې لخوا تحمیل سول د افغانستان په ولس چې مړه وړاندې هم ارزو ته چې هغوی امتحان ورکړی و او هغوی اوس دا دویمه مرحله د حکومت د کرزي صاحب له حکومت سره د کنفرانس د بن نه پیل سوې چې تر اوسه ادامه لري لومړۍ مرحله خو همغه وه چې ما وړاندې ارزو کړ د نیوم کال نه تر شپږ نیوم کاله پورې وه نو اوس دغه فعلی دورې کې چې دغه حالت اوس مې استراغلی یقینا کرزی صاحب هم په یو ډیر خاص حالت کې واقع ده چې یوې خوا د تعهدات لري لږه قوتونو سره چې په کمپاین کې ورسره شریک وو او دوی ته وعدی ورکړي حتی محقق صاحب علني په ډیرو میټینګو کې وویل خلک تشویق کړل چې راسي رای ورکړي کرزی صاحب ته لدې لپاره چې ماته پنځه وزارت تعهد کړی چې موږ ته راکړي د موږ قوم ته راکړي یعنې قومي مسایل ډیر هم نورم ډیر مطرح سول کرزی صاحب په دغه یو حالت کې دی چې د خلکو سره وعدې کړي لدې خو نړیواله ټولنه او د افغانستان ولس ډیر تاکید په ولس کوم او نړیواله ټولنه اوس هم غږی سوي له افغانستان لول سره دا تمه لري له کرزی صاحب سره چې بل اخر دغه اتو کالو ناخوالو ته خاتمه د پای ټکی کیدی دای فقط یو لار لري هغه دا دی چې دی یو قاطی تصمیم ونیسي او بانه هم اوس جوړه ده چې بعضی ملکونو حتی دا تهدید کړی دی چې خپل ټول کومکونه بندوم حتی عسکر کاغمه کته په شپږ میاشتو کې اصلاحات را نوړي نو دوی هم افغانان دي دوی په دې پیږي چې موږ په داسې یو حالت کې یاسو که دغه نړیوالې ټولنې کومکونه نه یي ما وړاندې ارزو کې موږ خپله عادي بوجه کاملا نسو کولی تمویل کړو خلکو ته معاش نسو ورکولی لغیل خاطره باید دوی زړه وسوځي که دوی په هر موقف کې دي له کرزی صاحب سره باید دغه موافقه وکړي چې دوی خپله باید ټول هغه تصمیم سره چې کرزی صاحب یې نیسي هغه ته غاړه کېږدي
اوس په د ښاغلي بسم الله د پوښتنې د بلې برخې ته راشو چې دوی ویل چې داسې یوه مرحله نه ده په کار ځینې خلک وایي چې باید لکه څنګه چې جنګ ده جګړې دي او فساد هم دې حد ته رسېدلی دی چې یوې اضطراري دورې ته ضرورت ده چې یو جهاد دی په مقابل کې اعلان شي ځینې وایي چې داسې ادارې جوړې شي چې مطلق اختیارات ولري او داسې ادارې هم وایي جوړې شي بیا هم په څارنوالۍ کې هم د دې ښاغلي عثماني اداره یوه داسې اداره ده خو ځینې نور خلک وایي چې د همدغه ادارې به ولې د لوی چارواکو تر فشار لاندې را نشي دی غوی غوښتنو ته به تسلیم نشي یو شمېر کسان وایي د دغه ادارو مشان دی په داسې شکل سره وټاکل شي چې حتی جمهور رئیس هم نشي لکار لري کولای چې جمهور رئیس معرفي کینو د درو کلو څلور کلو لپاره د معرفي شي او چیرته غواړي چې هغه برطرف کړي نو بیا د پارلمان پریکړې ته ضرورت ولري داسې یو سخت شرایط ورته وځ شي چې دوی په خپل کار کې خود مختار وي او کامل صلاحیت ولري
اساسا زه فکر کوم چې کله موږ افغاني ګلې پرېږدو چې په اتو کالو کې څه سوي دي چا څه کړي دي دا به پرېږدو چې اوس موږ یو نوي پړاو ډېر حساس پړاو ته رسېدلو د رنجبر صاحب خبره او د ولسمشر راتلونکی دولت نړیواله ټولنه په داسې یو موقعیت کې واقع ده چې په ډېر حساس حالت کې ده. زه فکر کوم که د افغانستان راتلونکی دولت یا حکومت له دریو کتګوري عناصر نه پاک سي دا مشکل به حل سي، او دا ښه چانس دی د لپاره جمهور رئیس اوس نوې کابینه جوړوي. هغه ټوپک سالار جنگی جنایتکاران که دا د خارجان لخوا په موږ ټپل کیږي که د معاملاتو په نتیجه کې راغلي دي، دا باید په راتلونکي ادارې کې نه وي. د لپاره دوی خپله د فساد عامل وو او که راتلونکي راسي بیا هم د فساد عاملین دي، او دوی کله کله د قومونو نه راجګیږي، قوم د وسیلې په عنوان استعمالوي. زه فکر کوم چې لکه چې د افغانستان اساسي قانون وایي، لکه چې اوسنۍ نړۍ د دې غوښتنه کوي، نور موږ باید د قومي بیلانسونو نه پوهېږم فلان قوم خفه کیږي، بیا فلانی سړی چې هغه ځان د قوم مشر ګڼي په حال کې چې هغه د قوم مشر نه ده او جنایتکار ده، هلته ځان د قوم مشر رامطرح کوي. دغه بیلانسونه باید لږ څه موږ له منځه یوسو. خدای دې وکړي چې په دې ټولنه کې زموږ هغه اقلیت، ډېر وړکی اقلیت، قشر هندوان دي، دا 15 وزیران ټول هندوان سي، متخصص هندوان دي، چې خدای دې کوم باره کې پاک عناصر در راسي. دومه ډله چې په حکومت کې نفوذ لري، چې تر اوسه پورې موږ تاسو ورته هېڅ اشاره نه درلودي، د مخدره مافیا موادو مافیا ده. توجه ولرئ چې مخکې چې ما ویل چې جګجګ قراردادونه یې اخیستي دي، خو همدغه دي. نو دا څوک دي؟ زه حیران پاتې کېږم چې موږ بیا کوټه نه سي جوړول. په دې عمر په دې کابل کې تیر شو، دوی په 2 ورځو کې داسې بلډنګونه په دې ښار او ښار کې جوړوي. دا پیسې له کومه کېږي؟ له کوم مرجع نه لري؟ څوک هم پوښتنه نه کوي. لکه دغه نور خبرې، دوی کورونه اخلي په دوبۍ کې، دوی کمپنۍ اخلي په دوبۍ کې، دوی د نمایندګۍ د بانکونه جوړوي، بانکونه جوړوي. دا نه پوهېږم دا له کوم جن راځي. دا د مخدره موادو مافیا ډله چې مستقیم او غیر مستقیم ډله په مختلفو سطحو د دولت کې نفوذ کوي، د ده مخه باید ونیول سي. دولت او بینالمللي ټولنه د لستونه لري، او بالاخره په فساد مشهور کسان چې په دې 8 کالو کې و ټول مملکت یې پیژني، دنیا یې پیژني، دا باید په دې راتلونکي اداره کې نه وي. که موږ دغسې یو اضطراري حالت هم اعلان کړو، او دغه ټوپک سالار او د مافیایي ډلو کسان پکې او هغه پرونی فساد مشهور کسانی، دوی ته لا ښه زمینه مساعده ول، په اضطرار حالت کې ثبات وجود نه لري. راغله په دې چې تاسو پوښتنې دي، بلې برخې په ارتباط چې بلې په دنیا کې داسې تجارب شته، عثماني صاحب په دې باندې ما نه ښه پوهېږي، بلې دوی په دې استقامت کار کوي، حلیمي صاحب هم ښه حتمي پوهېږي په غږ کې چې تاسو سره ناسته. په دنیا کې داسې میکانیزمونه وجود لري لکه د عثماني صاحب اداره چې په افغانستان کې وجود لري، ځانګړي څارنوالۍ وجود لري، دو مرحله ای حتی 3 مرحله ای محاکم وجود لري، ځانګړي دیوانونه وجود لري. زه پیشنهاد کوم از څارنوالۍ کوز دې لپاره یوه اداره رامنځته شوې ده، ځانګړي پولیسي فورس یا قوه باید کې داخلي وزارت په چوکاټ کې ایجاد شي. ستراتیژیګانې، پالیسیګانې، تحلیلي ارقام د عثماني صاحب دوی اداره کوي، ورکوي هغوی ته فکتونه راټولوي، او له بل خوانه دا راځي ځانګړي څارنوالۍ ته، هغه بررسي کوي، دوسیه جوړوي، ورکوي ځانګړې ابتدایي محکمې ته، ابتدایي محکمې ځانګړې استناف محکمې ته ورکوي، او بل اخره ځي ستره محکمې ته اجابهي ول قانون تشکیلات له مخ ستره محکمه کولی سي نوی دیوان ایجاد کړي. ستره محکمې د لپاره باید ځانګړې دیوان ایجاد کړي، لکه چې د مخدره موادو په ضد یو دیوان ایجاد کړی اوس.
بله، تصویل چې په سره سم ستره محکمه کې باید داسې یو دیوان یا محکمه موجود وي. علي میسب، ستره محکمه کې داسې کوم شسته؟
بله صاحب، جناب ستانیزای صاحب هم شاید په جریان کې یو، جناب عثماني صاحب په جریان کې داسې ابتداء دغه لایحه چې جوړ سو یا دا تصمیم چې ونیول سه، په دې لوی څارنوالۍ سره همغږي په یو ورځ باندې دا تصمیم ونیسي چې په ستره محکمه کې هم یا په قضایه قوه کې هم داسې اداري جوړ شي. موږ د اداري فساد په ضد باندې جدا محاکم ایجاد کړل، چې ابتدایي محکمه، استیناف محکمه، او په ستره محکمه کې جدا دیوان. خوشبختانه تقریبا درې هفته مخکې د دې لپاره قاضیان هم د تعین سول، یعنی اداري او قضایي تعینات هم وسول. تر هغه پورې چې زه په سفر باندې راتلم، منګه د دوی د جای د بدوباش ترتیبات نیول، تر اوسه پورې عملا په کار نه ده شروع کړي، او طبیعي خبره د توڅوسي دوسی رانه سي، دغه لپاره کار هم نسته چې دوسی د څنوالي نه رانه سي. لکه څنګه چې څارنوالي د دې لپاره جدا دیوان نه جوړ کړل یا جدا د تحقیق ادارې جوړ کړي، په ستره محکمه کې هم ابتدایي محکمه
علی
استناد محکمه
او هم دیوان محکمه ته به خلک په څیر شکل سره خوشبینه سي په داسې حال کې چې مخکې هم محکمه وی څارنوالي او ستره محکمه و لیکن بیا هم لکه مخکې چې اوریدونکي دی یو شاروالو دی و شاروال د مرستیال یادونه وکړه بیا به هم دغسې خلک آزاد ګرځي ځکه چې په دغو محکمو بیا هم لوړپوړي چارواکي شته چې هغوی خامه خاطر غشتن لري هغوی فشار پیراولي
څاروان سبي یو خبر به زه وکم او خدای دې وکړي چې اوریدونکي هم ما ملامتم نه کی او داسې ځنه خیم چې یعنی ګویا ستره محکمه کې د هیڅ اداري فساد نه یو یادې یو مبارزه کې کم یا څنګه ولی یو شی به زه درته وایم چې تاسې هم تعقیبوي او د مشرانو هم په کابل کې ناسي غوي اوري داسې به څوک مثال را نه کی چې د اداري فساد ارتباط باندې یا نور داسې مهم موضوعات لکه جناب ستنګزي صاحب شوی د مخدره موادو موضوعاتي اداري فسادي اختطافونه دي د جنسي تجاوزات دي چې دوسیت محکمې ته راغلي او محکمې د پیغه کې جدي حکم نه کړی دا چې څوک بیا تطبیق کوي چې نه ستوي کوي دا مسؤلیت مونږ نه ده ځکه چې د اداري فساد په باره کې لکه تاسو ته سیمه کې تاسو خپل او د یو چا ارتباط نیولې یغه چې پښتنه وکړه دا د مو مسؤلیت نه ده چې موږ د دوسیه تطبیق هم کو اما زه فکر کوم چې په ډیرو زیاتو مواردو کې به داسې څوک داسې نه شي کلی شکل باندې داسې به څوک کوم دلیل را نوړي یو دوسیه نمونه به ونه کوي چې هغه د سترې محکمې ته د څانوالۍ مربوطه څانوالۍ لخوا نه راغلي سترې محکمې د پیغې کې جدي حکم نه کړی چې څومره صلاحیت ده
امی مسئله تشکیل یک نیروی خاص به خاطر تعقیب و تحقیق با کسانی که متهم به فساد اداری هستند و تحت صلاحیت یک اداره که میشه اداره شما باشه صحبت شده اینجا در این مورد نظر شما چی است که مثل پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد یک پلیس باشه که مخصوص مبارزه با فساد باشه از جایی که بعد از مواد مخدر یا پیش از مواد مخدر فساد اداری در افغانستان است
در اکثر ممالک مانند سیرالیون، هنگ کنگ، مالیزیا، اندونزیا، سنگاپور کنا اکثرا شرایط بعد از جنگ افغانستان را گذشتاندن و سالهای متمادی در رای فساد مبارزه کردن اونا در اداره مسئول مبارزه با فسادشان بسیار مجهز با تشکیلات مهم و عمده هستند که اونا از خود څارنوالی دارن از خود حتی محاکم دارن پلیس های مخفی دارن و امکانات بسیار زیاد اما چون در قانون اساسی ما با صراحت گفته شده که تحقیق مسئولیتی کیست و کشف مسئولیتی کدام مرجع و ارگان است لحاظا این یک سلسله محدودیت ها را برای تشکیل اداره نو برای تشکیل و برای قوانین نو مشکل ساخته سری از هم در قانون جدید مبارزه با فساد اداری یک بخش از سارنوالی خاص فساد اداری پیشنهاد شده که در چوکات سارنوالی اداره محترم لوی سارنوالی و قبلا به وجود آمده و فعلا 16 نفر سارنوال صاحبا تحت آموزش قرار دارن از طرف متخصصین مربوط و همچنان قسمی که جناب علیمی صاحب فرمودن واقعا در سر محکمه هم دیوان خاص محاکم به خاطر رسیدگی به مسائل جرائم فساد اداری اونا تشکیل دادن قسمی که گفتن از ظرف 3 هفته به این طرف حتی قاضی صاحبایش از اونا هم در اونجا تعیین شدن
رنجبر صاحب دیتا با پام سره چه نوی حکومت جوریشه نوی کابینه جوریشه او لبلی خواد نریوالو فشارون هم پا افغان دولت بندی خورازیتی خوصن دی اداری فساد پا برخه که تاسی ترسه ده بری خوشبینی است چه پا نوی حکومت که با دی فساد مسئله تریوه هده حل شوی بی
زه فقط دو جمله د عثماني صاحب په خبرو په ارتباط لرم چې هغه حقوقي موضوع ده کاملا زه په دې اړه مې چې تضاد له اساسي قانون سره نه پیدا کوي کومه پرزن پولیس ته مبارزه علیه د فساد لرو خو بیا مغه تعقیب مغه پولیس کې لکه څنګه چې په اساسي قانون کې وړاندې وای نه سوي او که څارنوالي مغه په همدغه چوکاټ د ادارې دی عثماني صاحب مبارزه فساد سره مې سره وړو د مغه څارنوالي د اساسي قانون ورته حکم کړي او صلاحيت ورکړي دي فقط ولیدل لپاره چې خپل پولیس او څارنوالي پیجرای قوی پچوکات کی دی منگا دا کاملن دا حق لرو دا کولیسو یوازنی محاکم دی محکمی تا چیزی اغا بیا مستقل قوه دا چه اغا کی دی لیسی چه اغا دو دی پچوکات کی نسیم رات لن
بیا با اماغا پلیس مجبوری چی دی کورنوی چار دی وزارت تر کنترول لندی بی لکل مخدر مواد سر
ضرور نده ضرور نده اصلا ضرور نده منگا کولی سو دغه صلاحیت ورکو دا د منگا خپل داخلی کار ده یعنی اسنامه تضاد لاساسی قانون که دسی نده لیکل سوی چه دا رقم زانگره پولیس کم استرازی اگه هم حتمند به وزیر داخله تر قبنده لاندی مثلا منگا دا او سانوالی لرو چه دی وزارت عدلی پا چو کارت کی دی راغلو دی تاسو دی پختنی پی ارتباط چې دا نوې حکومت به څومره موافقي او څومره به وسی کولای چې هغه غوښتنو ته ځواب ورکړي چې هغه کوم چې دغه اته کاله د ولس تمه به ورته او اوس نړیواله ټولنه هم همغږي سوي موږ له فقیر ولس سره زه په دې اندېمه چې دلته فقط یوه قوي اراده دی جمهور رئیس په کار دی چې د یوسی کولای چې په درې اصلو بنا یو حکومت جوړ کړي چې هغه یو متخصص حکومتي چې په کار پوي دغه وزیران باید په خپل رشتو کې په خپل امغه دګر د کار کې باید وارد خلکی دغه وزیران باید سابقه د کار ولري په خپل په دغه موضوع کې چې دی مقرریږي حداقل دوی منیجمنت او اداري باندې باید پوي او دریم اصل چې ډیر مهم دی دا وزیران باید متعهد ملي ګټو ته تاسو به اوس پښتنو کې د چا پوښتنه پلی د لیکل سوي چې دی متعهد دی او کنه دی ډیر ساده د ځواب پیدا کول یې چې د منګو لسمشر هغه دا دی چې دوی په خوا باید وڅېړي په خوا د چوکو چیرې کار کړی څنګه کار کړی دی آیا د رښتیا هم پاک کار کړی د واقعا ملي ګټو ته متحد و کنو اوس رښتیا هم ټول پیژندل سوي چیرې دي چې اوس په افغانستان په دولت کې کار کوي حداقل که د افغانستان ولس خلاصی گلی دغه پیزندل سو چیره ونه زنوائم چو دی حتمان باید اعدام سی حتمان باید لارسی محاکمه سی وسی وقت نده حدی اقل دی افغانستان ولس بانی دوی ظلمونه که حکومت خودی نکی دوی باید اصلا حکومت باید خدمتو کی چارواکی باید خدمتو کی دوی نه خدمت کی حکومت هم تا نکی دوی ظلم کی لدوغو نش کردی سی دغه نوی حکومت خلاص کلی دغه سی آناسون دی دیر پکی سترکیگی
رنبر صد خبرو پتایید چې په اساسي قانون کې د پدې ارتباط سره مشکل وجود نه لري دقیقا مثلا اجرایا قوه کولی سي د پولیسو تشکیل دانه د پولیس په خپل وزارت داخله مثلا نس کول په خپل تشکیلاتو کې د فساد سره د مبارزې پولیس فلوري کاملا نه درلودای سي ولې الته په ماده کې راځي د امنیت چارې د چا پر غاړه دي چې د بیل قانون په واسطه تنظیمي د پولیس قانون د تعدیل د پکراولي دا کوم مشکله خبر نه ده د څارنوالۍ تشکیل او صلاحیت قانون لري چې کولی سي په خپل چوکاټ کې نوې ادارات را جوړ کړي سره محکمه د قانون مخې د تشکیل د قضایي قوې د تشکیل او صلاحیت په قانون کولی سي تا دلات راوړي او ستر محکمه ته د اجازه ورکړ سوي دا ډول محاکم جوړ کړي لکه تعلیمي سب مخکې ورته اشاره وکړه چې جوړه کړې ده خو تر اوسه پورې عملا کار نه ده کړی بل ډېر عمده مسله چې زه په خپلو خبرو کې ورته توجه کوم هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په ارتباط تاسو مخکې له عثماني صاحب نه پوښتنه وکړه د موږ یوه ستونزه په دې تېرو اتو کلو کې د ځینو د طبیعت عناصرو په وجود کې هم وه تاسو فکر وکړئ چې موږ یو تعداد وزیران درلودل د فامیل نه البته په غرب کې تاسو څنګه د خواته ساروان سب دغه جوړ کې تشریف درلوده د الکسلری د امریکای خواته کنه دلته راغله شپتونې و خوړل سب ذاتی لاړ ترغوز ساروان ورته دی و تخته د لوسه مال ته تشریف لري ان په دراب ته باندې لري ټوله موږ سره همکاري نه کوي دا مجرمین باید مسترد سي دا مجرمین ادرسونه معلوم دي دا مجرمین خیانتونه معلوم دي مخکره بس د دوه وزیران نمونه واخستل دي وزیران او مینا نمونه واخستل او هغه مال ته دلی دي دلته بیچاره مامور ذاتی نور تر پیښوره پورې نسلم دا عثماني سب ګیری بندي کوي خلاص سلمي سب محکم په تلویزیون کې زه فکر کوم چې دا نو عدالت نه ده راغلم به
ولیکن او بخشي ستانه زای سب دی اروپا برکه هم باید هم دغه ادارې دی عثماني صاحب غونډه ادارې دی علیمی صاحب غونډه ادارې دوی باید غوښتنه وکړي تر اوسه پرې دوی غوښتنه نه ده کړې نو
زه راغلم چې په دې ارتباط د نورو حقوقي میکانیزمونو وجود لري د بین المللي جزایي حقوق په چوکاټ کې چې باید استرداد قراردادونه مو امضا سي دغه وادونه چې موږ باندې فشار راولي چې فساد ورکړي د خلکو ته هم دغه قراردادونه باید امضا کړي دا مجرمین د انټرپول په کومک ونیسي دا مجرمین د خپل موږ یې وادو کې محکمه کې مقتن را لګي اوس هغه سره چې دلته راځي افغان د برت زی وای زام امریکایم اعتراض هم کوي چې ما امریکا ولې یو تروریست دولت یو فاسد دولت سپاري دل په هغه ځای د فساد منبع خپل هم دا و. دوی تاسو دلته پوهېږئ چې هر یو د دوی سب مخکې ما وویل چې په ادارې کې تبعیض وجود لري. یو سړی 2000 افغانۍ معاش اخلي، بلې په 6000 ډالر معاش اخلي په دې ادارې کې. همدغه کسان همدغه جملې نه دي، دا بله خپله فساد ده.
بله، اوس نو دې پوښتنې دې بلې برخې ته هم لنډ اشاره وکړي.
زه راځم صاحب، اوس په ډېر احترام سره عرض کوم، دی ولی محمد خان د خبرو په ارتباط، موږ چې اوس مرکزي اداره لرو فساد نشو کنټرولولی. کدا په څلور درس ولایت کې تقسیم کو، دا باندې بیا څوک کنټرولوي؟ اوس ما مخکې په خپل خبره په اول کې ویل چې دا اوس بالفعل موږ داسې والی صاحبان لرو چې په خپل ولایت کې غیر د خپل د عکاز او ورور د ماما زوین بل قراردادین پرې دي چې په ساحه کې ورداخل سي. دا بیا څوک نظارت کوي؟ بیا باندې عثماني صاحب دفتر غوندي باید موږ څلور درس داسې نور ادارې ولرو، څلور درس نور څارنوالي ولرو، محاکم ولرو. زه فکر کوم دا عملي اړخ نه ده. موکه قانون دقیق تطبیق کو، موکه دغه ډوپلیکیشنونه په اداري کې لمنځه یوسو، موکه لکه څه مخکې ما عرض وکړ په پاس او ردو کې جنگ سالاران د مخدر و مواد و مافیا په فساد مشهور عناصر د دوی مخه ونیسو. موږ باید هر نوع قرارداد خارجان امضا کوي پټو سترګو ونه منو. دای د حل لري د خبر په ارتباط چې قراردادونه په نور ملکو کې پارلمانونو ته ځي، جرنبر سه هم دلته حضور لري، دلته له معین مقدار نه پیسې لوړې پارلمان د تایید لپاره ځي، یعنی ولسی جرګه تاییدوي. راغلو په دې مسله چې د نظارت اضافي ادارې ډېر په کار هم نه دي، ولی د اساسي قانون له مخې چې موږ په اساسي قانون باندې غږیږو، د نظارت اساسي دنده د قانون د حکومت د اجراتن لوی ولسی جرګه لري.
خودتان را در مقابل انفلونزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه دو بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخ‌های بینیتان را روزانه یک بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه های ویتامین سی دار مانند کینو، مالتا و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر می توانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری می کنید حتما با یک دکتر متخصص مشورت کنید.
په کابل کې د